ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوه سو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره بشیر غواخ په استودیو کې موجود دی او د ټکنیک په برخه کې سره مسکین یار صاحب په خستا خندا سره موجود دی د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارې مو د دې غړې د سر موضوع ده د دې ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ایز کورنۍ او نړیوال راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه د بشیر غواخنه
لمړی دا خبرونو سرټکی دا خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی یو قرارداد منظور کړ چې پکې له مرکزی حکومت غوښتي چې د چین اقتصادي لار دی له پښتنو سیمو نه اړي د تحریک انصاف ګوند غړو پرون مازګر په خبر کې دی وی مظاهره په کول سره له حکومت غوښتل چې اف سی آر قانون دی ختم کړي او امریکایي ځواکونه ویل دي چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو په اسپیټال بریدي و غلطي و د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی تیر ماښام منظور کړي مشترکه قرارداد کې خبرداري ورکړل چې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پروژه کې د مرکزی حکومت لخوا د لارې بدلون ورته د منلو نه دی قرارداد د قومي وطن ګوند سکندر شیرپا ولوستا ویل چې وزیر اعظم نو شریف باید د وادي سره سم د پښتنو او بلوچو سیمو څخه تیرېدونکي مغربي لار ته لومړیتوب ورکړي
وفاقی بجٹ د مغربی لاری په اړه شکونه را پرول دي بجٹ کې زیاتې پیسې د مشرقی لاری لپاره مختص شوې دي د پښتونخوا اسمبلی وفاقی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د 2015 د مئی په 18مه د اقتصادي راهداري په اړه په ټولګوندیزه غونډه کې ټول قام په کومه خبره یووالی خودلې او په هغه دی په مکمله توګه عمل وکړي شي
په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په کوټه کې پرون خبر اعلان ته ویلي د دې منصوبې په لارو کې بدلون نه دی راغلی خو پښتانه سیاستوال وایي که دا سی وي نو په بجټ کې ولې مغربي لارې لپاره ډېرې پیسې نشته د تحریک انصاف ګوند غړو پرون مازګر پېښور کې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت غوښتل چې د قبایلي سیمو لپاره موجود اف سی آر قانون زر تر زره ختم کړي د مظاهرې مشر اقبال افریدي مشال ریډیو ته پرون ویل چې قبایلو ته دې هغه حقونه ورکړل شي چې د پاکستان د نورو سیمو خلک یې لري
موږ په قبایلي علاقو کې نور نه اختیار غواړو نه د انګریز قانون غواړو هلته موږ یا جدا صوبه غواړو یا پاټا کونسل غواړو یا په صوبه کې زم کېدل غواړو دا ډومبېری لیدا که زموږ مطالبې حل نه شوې او نه منلې شوې موږ به روزانه چې کوم دی د احتجاجي ریلیم کوو په هغه کې د سنټر کې به موږ په اسلام آباد کې به د های کورټ او د سپریم کورټ مخې ته او بیا د اسمبلی مخې ته موږ درنه شروع
د پیپلز ګوند تیر حکومت په وخت کې ولسمشر آصف علي زرداری په اف سی آر قانون کې ځینې بدلونونه کړي وو خو د بشري حقونو ادارې سیاستوال وایي چې دا دې په بشپړ ډول ختم کړل شي پرون د پاکستان په سینټ کې د کورونو چارو وزارت مملکت بلیغ الرحمن سینټران ته د معلوماتو ورکولو په مهال ویلي چې د دې کال له جنورۍ څخه د اګست تر میاشتې پورې 421 ترهګرۍ پیښو کې خوښه 1588 کسان وژل شوي دي نوموړي زیاته کړې چې د ملک په بیلابیلو جیلونو کې 6014 داسې قیدیان موجود دي چې د مرګ سزا ورته اورول شوې ده یادوي چې د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د مرګ سزا ورکول او عملي کول دي زر تر زره ودروي په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل وایي د کندوز د بی پولي ډاکټرانو پر هسپتال برید یوه غلطي وه د اکتوبر په 3مه په کندوز کې پر دغه هسپتال بمباری کې لږ تر لږه 2 تنه ووژل شول او لسګونه نور زخمیان شول جنرال کیمبل پرون د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو په کمیټه کې وویل چې د امریکا پوځ هیڅکله په ارادي ډول په یوه روغتیایي مرکز حمله نشي کولی نوموړي زیاته کړه چې د خپلې قمندې لاندې ځواکونو ته یې لارښوونه کړې چې د کندوز په شان نورو تیروتنو څخه د مخنیوي لپاره دې نور ټریننګ یا روزنه ترلاسه کړي د افغان ولسمشر له دفتره پرونی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په شمالي ولایتونو فاریاب کندوز او بدخشان کې جنگیدونکي ترهګرې ډلې د نشئی توکو د قاچاقچیانو او پردیو ګټو لپاره جنگیږي د خبر پاڼې تر مخه د کندوز د حالاتو په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د کابینې غونډې ته هغه وویل چې افغانان له یو غدار او مکار دښمن سره مخ دي چې له بهرنیو سرچینو او نشئی توکو ورته پیسې رسیږي او د پردیو ګټو لپاره افغانان ځپي نوموړي افغان امنیتي ځواکونه ستایلي چې د هیواد د پرمختګ لپاره د ترهګرۍ خلاف کلکه مبارزه کوي د تاجکستان ولسمشر له افغانستان سره پولی ته نږدې سیمو د امنیت په اړه سخت اندېښنې ښودلې. امام علي رحمان پرون د سې شنبې په ورځ په سوچي کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړې چې د تاجکستان پولی ته په نږدې 60% افغان خاوره کې جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پر پوله پروت د افغانستان په کندوز ولایت کې طالبانو په دې روسیو کې ډېرې برخې نیولې وې. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د بوسنیا یو عدالت په څلورو کسانو د ترګرې د رسمي تورونو تر لګولو وروسته هغوی ته سزا اورولې. دا حکم د هغه قانون پر بنیاد شوی چې تیر کال په بهر کې د سخت دریځو ډلو سره د بوسنی ځوانانو د شاملېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی و. د بوسنیا هرزګوینا یو عدالت پرون د دوو کسانو ته د داعش وسلوالې ډلې سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور کې یو کال قید سزا اورولې. د حسین ارډیچ په نامه هغه کس ته چې دوی ته یې شام ته د تګ لار برابره کړې وه د درې نیمو کلونو سزا اورول شوې او یو بل کس به چې د دې سفر د لګښت ورکولو په تور نیول شوی یو نیم کال قید تیروي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان یو ځل بیا ویلي چې د شام پولیس سره نږدې په خپلو فضايي حدودو کې د روسي الوتکو سرغړونې نشي زغملی. اردوغان پرون په برسلز کې خبرلاند وویل چې په ترکی برید به پر ناټو حمله وي. نوموړی دا خبره په داسې مهال کړي چې په شام کې د روسي جازونو بمباری دوام لري. بلخوا روس ویلي چې د اکتوبر په درېمه د ترکی د فضايي حدودو 2 سکنډه سرغړونه د خراب موسم له وجې او د اکتوبر د 4مې سرغړونې تحقیقات به کوي. دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به رابعه اکرم خان تاسو ته په پاکستان کې د پیسو بای او د پښتنو سیمو د موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیو اخیستل کیږي او په 1.50 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپے او په 1.50 روپے او 80 پیسے. یو یورو په 1.45 روپے او په 1.19 روپے. یو ریال په 1.20 روپے اخیستل کیږي او په 1.50 روپے خرڅول کیږي. یو درهم په 1.28 روپے او په 1.50 روپے. یو افغانۍ په 1.02 روپے او په 1.06 روپے او په 1 پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د زیارت په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 10، بنو کې 10 او 21 او په کوټه کې 10 او 43 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بشیر واخ او د موسم حال او د کرنټ موبایل درته زموږ همکار رابعه اکرم خان وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د خیبر پختونخوا صوبای سملای کې د کاشغر گوادر اقتصادي رادارې په نقشه کې د بدلون پر ضد قرارداد وړاندې کړل شوی.
د چین پاکستان اقتصادي رادارې په اړه په دغه
اوریدونکو د تکنیکی خرابې د وجې نه تاسو ته مونږ دغه بیا اورو، خو اوس د دې په دې روانه خبرونه کې د قبایلی سیمو د موضوعاتو ترڅنګ د کاشغر او د چین اقتصادي راهداري په اړه د دې نه پرته د افغانستان د سولیالي شورا په اړه باندې ډېر داسې راپورونه دي د مشال ترڅنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیدئ. مشال ریډیو د خبرونې تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنې غوري ورزو د دې خبرونې د سر راپور ته. تیر ماښام د خیبر پختونخوا صوبایي سملای ټولو سیاسي ګوندونو په یو متفقه قرارداد کې له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین سره د اقتصادي راهداري پروژې لارې دي د پښتنو له سیمو څخه نه اړوي. که څه هم دې وروستو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د ټولو صوبو اندېښنې به په پام کې نیسي، خو د خیبر پختونخوا صوبایي سملای غړو وویل چې دغه وعدې عملي شوې نه دي. دوی زیاته کړه چې د دې پروژې په بجټ کې مغربي لارې یعنی د پښتنو او بلوڅو سیمو لپاره هیڅ پیسې نه دي اخودل. د دې خبرې ثبوت ده چې د دې منصوبې ګټې به یوازې پنجاب ته رسي. د پاکستان مرکزي حکومت د دې قرارداد په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په دغه قرارداد کې وفاقي حکومت ته خبرداري ورکړی شوی دی چې وزیر اعظم یا نواز شریف دی د مئی 28 په ټولګوندي غونډه کې د خپل لوس سره سم د اقتصادي رهداري د منصوبه د پښتونخوا د ډیرای اسماعیل خان جنوبی پنجاب او جوب د لاري سرته ورسوي. دا قرارداد د قومي وطنګون سکندر خان شیرپاو اسمبلی ته سپدار ډول وړاندې کړو. وفاقی بجٹ د مغربی لاری په اړه شکونه راپارول دي. په بجٹ کې مختص شوی زیاتی پیسې د مشرقی لاری لپاره مختص شوی دي. د پښتونخوا اسمبلی وفاقی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د 2015 د مئی په 28 د اقتصادي رهداري په اړه په ټولګوندي غونډه کې ټول قام په کومه خبره یووالی خودلی و په هغه دی په مکمله توګه عمل وکړی شي او د ټولګوندي غونډې د فیصلې نه سرغړونه به د پښتونخوا ولس ته قبوله نه وي. هم په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل
وستر نقشونه او د پلانینګ ډیویژن نه کم ډیټیل راغله او هغه کې پښتونخوا مکمل طور پر نظر انداز شوې ده. دا ټول چې سونه پاور هاوسز دي دا پاغه طرف جوړیږي، انډستریل زونز په ټول پاغه طرف باندې جوړیږي. وسې چې کومې پیسې خلی دي د ویسټرن روټ لپاره یو ټریډی نشته، هغه ټولې پیسې چې دي د ایسټرن روټ لپاره خلی دي په دې 2015-16 بجټ کې. پنجاب چائنا کوریډار ځکه چې پاره کې نورې چې درې وړ صوبې دي هغه مکمل طور پر محرومه پاتې شوې دي.
او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې کله دوی د وفاقي حکومت سره د صوبې د حقونو خبره کوي نو هغوی په سازشي نظریو ځان خلاصوي. ما په اسلام آباد کې وفاقي وزیر احسن اقبال ته وویل چې خلک دا فکر کوي چې تاسو د اقتصادي رهداري لاره بدل کړی ده، نو هغه وویل چې نه، دا داسې نه ده، خو دا د قسمت د بدلولو یو منصوبه ده او هندوستان دا خبره نشي زغملی. زما په اند د مرکزی حکومت دا ذهنیت سم نه دی چې که خلک د خپلو حقونو خبره کوي نو مرکزی حکومت د دینه سمدستي د سازش یو نظریه جوړوي. تیر ماخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقتصادي رهداري په اړه په دې قرارداد کې په دې خبره اندېښنه څرګنده شوې ده چې په عملي توګه وفاقي حکومت په خپل لوز عمل نه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ دی. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې پاکستان مرکزی حکومت دی د چین سره د اقتصادي رهداري په مسله ل خپلې کړې دی وادې نه په شا کېږي چې لومړی به د پښتنو بلوسو له سیمو تیرېدونکي مغربي لارې جوړوي. ډاکټر سید عالم محسود د دې لارې په اړه پوره تحقیق کړی او په دې وروستو کې په دې اړه د عامې پوهاوي لپاره د پښتنو ګڼو سیمو ته تللی. هغه سره زموږ همکار خالد خان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان مرکزی حکومت ولې د چین اقتصادي لار د پښتنو سیمو پر ځای په پنجاب تیرول غواړي او د منع کولو طریقې یې څه دي. نو ښاغلی مسعود وای
د 28 مئی پورې خو دواړه اسمبلی د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قراردادونه پیش کړل. سیاسي ډلې اعلانونه وشوې، کانفرنسونه وشو، احتجاجونه وشو، برسارتالونه وشو، مظاهرې وشوې. نو بیا په ظاهره دوی په 28 مئی باندې نواز شریف چې کوم آل پارټیز کانفرنس وکړو په هغه کې دوی اعلان وکړو چې بس مغربي روټ شو او دا به د ټول ناول جوړي. خو چې بجټ راغې، نقشې راغلې، د کاریډور بجټ راغې، نو پاکې پته ولګېدله چې دا مکمله دوکه وه، دروغ. زمونږ د پر اسنشته هرڅه د لاهوري روټ پر کړی دي کې فائدہ اسنشته، په پاکستان تم فائدہ نشته. یعنی زمونږ روټ چې کومو د لاندو د هر موسم د پر ټیکو په دې کې لوخړې نه وي، یعنی لړا یا لوخړې چورته وي په دې کې، دا سیلاب یا خړ په دې لاره کې نو په دې کې پلونه د ټولو کم جوړېدل. دا مرکزی شاته د ټولو زیات نس دی، په داده مدنیاتو نه ډکه خزانه چې کم خورونه دي زموږ غینه تیریږي. نو دا ټول فائدې زموږ پر روټ کې، په دې لاهوري روټ کې فائدہ یو نه ده. انت چې لاړو نو یو د انډیا سره د تجارت کولی شي، بل خپل تمل کم نشته زمون پرور خو چرار شنه ټول بستی شی افغانستان درته کول په پراته
دي کی کمزوري ده چاره مطلب زمون خپل صوبایي حکومت نشته د بلوچستان حکومت نشته الټا سیاسي ګوندونه نشته دلته سیاسي ګوندونه نشته نو دا موږ څنګه وګورو چې یو د پنجاب یا شریف برادران یا د پنجاب حکومت د ارس خپل لړخ سره د خپل حق کې او دلته ونو شو
پدې کې جی د زورور ضرورتیا ده او د کمزوري نه اله ده او دا زمونږ سره په اوش په کال کې بار بار شوې دي مثلا د اوبو مایدات بوالې د بجلی کیسه بوالې نه بجلی مونږ زیاته پیدا کول او شین ټول نه زیات مونږ باندې کې زمونږ چې کوم قرضا وفاقته ده نو هغه مونږ ته نه راکوي او چې مونږ بجلی بل نه ورکو نو بس په مخه بیل بجلی رانه کټ کی یعنی د بجلی مونږ نشو کټ کول دې زمونږ کټ کولی شي نو هغه زمونږ یو کمی تور باندې نه پوي سستی یا اصل یو محکومي چې تقبل کړي چې بس زه یې سم نه یم نو چې دا ډېر بدقسمتي خبره ده خو اوس مونږ دورې د بلوچستان مو کړې د سیاسي ډلو ټولو سره ملاو شو ان شاء الله په دې کې به یو تحریک وسره پزي او امید ده چې په دې کې به سیاسي ډلې وکړي د خبره
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف یا وفاقي حکومت وایي چې دا ټول تحفظات په لری کې
هغه دې ته شته مې نه دا خبره پس دا خبره هم د کړه نه مخکې به دا کوله اوس خو دوی ارس یو بجټ خو یې موټر وی ته بجلو ته ورکړې اوس وفاقی ادارو کې زمونږ سره هیڅ داسې لار نشته چې موږ هلته خپل حق وګټو شو نو زمونږ صوبایي اسمبلو او صوبایي حکومتونو سره اوس هم دوه درې لارې شته چې موږ خپل حق وګټو
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف او بیا د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف دا وایي چې د کې بیرونی سازشونو په وجه دا لار یا دا اکنامیک کوریډور د دې مخالفت کیږي
دا نمونه چې کوم جنرال راحیل خبره کړې و نو هغه بلوچستان ته ورغلی و نو په واقعي خبره کړې و نو هغه مطلب بلوچ وو چې تاسو کوریډور منې کوي موږ په هر شکل کې جوړو دا هم د جبر انداز خالد خان نه دی په دنیا کې نه چلېږي موږ په بنگال کې هم دا ورته ویلو چې دا موږ خلک نه دی بکاله خبره بکاله نم خلق خپل شو نم خوره خپل شو نو په زور نه کیږي دا په دلیل کیږي دا په خلکو د زړونو په ګټلو باندې کیږي په زور دوی ملي شرمه کوي
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلی په پاوکم یو لسوبجو
حجره په یوونی مبجا
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونیمو بجو
د نړۍ رنگونه په درینیمو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاو کم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
تاسو مشال لیدو ته وګورئ د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی هغه ټولې خبرې دروغ او بې بنسټ دي چې د گوادر کاشغر راهدارې لارې له جوب او شاوخوا سیمو چپ کړې د دې خبره د راهدارې په لاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د دې راهدارې تر ټولو زیاته ګټه به د بلوچستان ولس ته رسیږي ښاغلی ممنون حسین دا خبرې د کوټې په دوه ورځنۍ دوره کې له مشرانو خبریالانو سره په ملاقات کې کړي چې زموږ خبریال خدای نور ناصر پرې راپور تیار کړی
د سیشن میپ ماشام د کوټې د مشرانو خبريالانو لا یو ډلې سره په خبرو کې ممنون حسین ویل د گوادر کاشغر کوریډور ته ټولو زیاته ګټه به د بلوچستان ولست رسي او د دې لارې په بدلون کې ټولي خبري غلطه او بے بنسټه دي زه تاسو ته باور درکوم چې د دې کوریډور تر ټولو زیاته ګټه به بلوچستان ته رسي ډیر خلک داسې خبرې کوي چې پکې یو داوا چې د کوریډور لاره بدله سوي داسې کړي او داسې سوي د کوریډور لاره هم هغه ده او هیڅ بدلون پکې راغلی نه دی صدر ممنون حسین په خپل خبرو کې ویل د گوادر کاشغر کوریډور لارې به نه واځي د بلوچستان او پاکستان ولست ګټه رسي بلکې د خبره له همدې کوریډور څخه به گاوانډي هیوادونو لکه افغانستان ایران او د منځنۍ اسیا نور هیوادونو ته هم ګټه رسیږي ممنون حسین چې له خبرلانو سره په خبرو کې بیا بیا د درغلي پر ضد خبرې کولې خو کله چې د یو خبريال لخوا د مهران بانک د لوټلو د ذمہوارو کسانو پښتنه وسونو ممنون حسین سخت غوسه او هغه خبريال ته د سپریم کورټ لاره وشوده تر دې وړاندې کله چې د پاکستان صدر ممنون حسین د سه‌شنبه په سهار کوټې ته راتلو نو د شار ټول لوی سړکونه د امنیتي خطر له امله تړل سی و چې د شار اولس ټول ورځ له سختو ستونزو سره مخامخ و خدای نور ناصر مشال راټیو کوټه
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام د قبایلی سیمو یو موضوع ته راګرځوم. د قبایلی سیمو لپاره جوړ قانون اف سی آر ختمولو لپاره د تحریک انصاف ګوند غړو پرون یو مظاهره وکړه. مظاهره چانو له مرکزی حکومت وغوښتل چې دا قانون دې ځکه ختم کړل شي چې له مخې د یو کس په جرم پوره قوم او کلو ته سزا ورکول کیږي. د دوی په خبره دې قانون د قبایلی سیمو د ټولنیز او سیاسي پرمختګ مخه نیولې ده. یاد دیوی چې قبایلی سیمې یا فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا خیبر پښتونخوا کې شاملولو په اړه پارلمان ته یو بل هم وړاندې شوی چې لا تر اوسه پرې بحث نه دی شوی. زلان یوسفزی په دې اړه راپور لري.
د پاکستان تحریک انصاف د قبایلی سیمو د سانګې د اف سی آر په ضد په دې لاریون کې په سوونو قبایلي وګړو ګډون وکړو. د لاریون مشري کوونکی اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل چې د اف سی آر تر ختمون پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي.
زموږ په قبایلي علاقو کې نور نه اف سی آر غواړو نه د انګریز قانون غواړو. هلته موږ یا جدا صوبه غواړو یا پاټا کونسل غواړو یا په صوبه کې زم کېدل غواړو. په صورت دیگر موږ دا ډومبېری لیدا کا زموږ مطالبه حل نشوي او ونه منل شوي. موږ به روزانه چکم دے احتجاجی ریلیم کو هغه کې د سنټر کې به موږ په اسلام آباد کې به د های کورټ او د سپریم کورټ مخې ته او بیا د اسمبلی مخې ته موږ درنه شروع.
تحریک انصاف یو بل غړی ډاکټر ګلمن افریدی وای چې په دې لاریون کې د ځوانانو په ګڼ شمیر کې ګډون د دې خبرې ثبوت دی چې قبایلی ځوانان هم د ژوند بنیادی حقونه غواړي.
زچه مرا ته غیر نه درات تر کو زیګم نو زدی شت ګردیم زچه را کو زیګم ز شن خط کار چا نه شم خوله زدا خیبر یم زدا فاټا یم زدا وزیرستان یم آیا ز مسلمان نه یم آیا زدا پاکستان حقوق ولا نه یم آیا زدا پاکستان خیرخوان یم. افتیار خاتمه مون غوړو افتیار مون د ینګ نوجوانان نه غوړو مونږ افتیار نه ده پکار ګو افتیار ګو زمون ناره ده.
د خبري جنسې یو ځوان شاه جهان وای چې د دنیا په یو سیمه کې هم داسې قانون نشته چې پکې د یو په ګناه نور کسان نیول کیږي.
دا داسې نظام دی چې په ستا په ټول قوم کې په کروڑونو خلک پراته دي چې یو کس څه غلطي وکړي مثال یا د حکومت مجرم شي نو حکومت ته راولږي هغه سړی ته پټ شي یا ته هغه شي چاته ته لاړ شي نو دوی چې کم دی د ټول په کروڑونو خلک په زرګونو خلک را نیسي او جیلونو کې اچي. دا کم نظام دی. دا اوس لکه دا صدر کې مونږ ولاړ یو صدر کې مثال ته اوس د صدر اوسېدونکی او تا نه څه غلطي وشو مثال د حکومت مجرم شوی او بیا دلته ګیر چاپر درته پولیس او خاصدار ولاړ یو تا را نیسي او جیلونو کې اچي نه خبرې نه اترې.
د قبایلی سیمو څخه د پارلمان غړو فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو بل قامی اسمبلی ته وړاندې کړی دی چې زیاتره سیاسي ګوندونو یې هم ملاتړ کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی اوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. قبایلي ولس په دې نږدو کې دا غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمې دی خیبر پختونخوا صوبې سره زم کړل شي. په دې اړه باندې تفصیل د سیلاب محسود ناور.
د سلورم په ورځ د ډېر اشمیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د سویلي پښتونخوا سره لګېدلو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په قومي اسمبلۍ کې قبایلي نمائندګانو د قبایلي سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم آئینی بل داخل کړی دی. دوی ټول د دغې بل د حمایت اعلان کوي. په مطبوعاتي غونډه کې شامل ځنې قبایلیون په دغه موقع مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدل.
ایمنم امیر محمد ہے مسیدیا میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے میجا پارلیمنٹیرین چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیخ پ حق شے چ میجا کا بائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے عین وقت رو ود اگنا رو وزی دے خیبر پختونخوا ہے سات میجا فاٹا جڑا کو
لگ زدا بیٹھنا ہے زڑ مودا غواڑی چ دا کالا قانون چ کم دا دا مڑنا ہٹاو کی ہمڑا دا فاٹا سیم چ کم دا دا خیبر پختونخوا تے
ایمانم عبداللہ ننگیال بیٹن ہے دا مجا ٹول ولس واڑو چ مردی بو پشتن خواش زمسو او مجا ایف سی آر یو تور قانون گنو دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون گنو.
خواز وزیر جنوبی وزیرستان میں تعلق دا میز غون قبیل دا غوڑی چ میز دا دے کے بی کیسرا زمشی
دا محمد نور وزیر ایڈوکیٹ خبر قوم میز دے پشتانی دے وحدت خبر کی چ پشتون یوشی دا میز پسینے کے چ کیم خانزار شختای دے دغ استل غوڑی بیا کا غم وی په شریکه وته راوی کا خوشی وی په شریکه وته راوی
مونوم خانواله ده سابقه ایڈیشن ډوکیټ جرنل دلن چتورا کا سارو غلی وی دا قبایلی عوام مشهورون سټوډنټون جرنالیست مختلف پېښې ملګری مدد دا ګاډین وک
دا ملګری غون په دا متفق دي دا غوړي چې قبایلی علاقہ دا په پختون خواشه زم
مونوم سردار جمال الدین دنن چې کیم پرس کانفرنس وشه په داشه د شمالي او د جنوبي د رازیندا لکه مروت جنډولا د ټول ایف آر د ټول سره په شامل وی او ډېر کامیاب او ډېر موثر ډېر مزدور پرس کانفرنس وو دغه غټه مطالبه دا و چې پټه دا په کې پکې شه زم شي
د مطبوعاتي غونډه نه د ورسته قبایلانو لاند شنتل یاریون وک او غشتنه ای وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېنی چې څوک د دغه بیل مخالفت کوي او قبایلون یو ځل بیا د یوشتمې پیړۍ نه د اولسمې پیړۍ د کاڼي دور تا ور تمبوي سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو راپورونه وایي داسې هغه داسې هڅې روانې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. پاکستان چې په دې عمل کې مهم رول لوبوي وایي کله چې کابل سلا شو نو خبرې ترې به بیا پیل شي، خو افغان حکومت په دې لړ کې اندېښنې او غوښتنې لري دا چې د سولې په خبرو کې مهم خنډونه څه دي. په دې اړه عبدالحی کاکړ دا راپور لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د ملا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو سره سم وځنډول سو، خو له هغه راوروسته د پردې شاته هلې ځلې روانې دي چې خبرې بیا پیل سي. ځینې کارپوهان د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافات د خبرو اترو په بهیر کې یو مهم خنډ بولي. نظر محمد مطمئن یو څېړونکی دی او پردې چارو پر لپسې لیکنې کوي.
غټ خنډ خو د طالبانو د رهبرۍ تغییر و، او تغییر هم دا اوسنۍ سړی چې ټاکل شوی دا هم پخوانی نظامی مشر پاتې شوی ده، او د طالبانو نظامی کسانو ته چې هغوی ته بیا هم قناعت ورکړل شي چې د سولې پروسه مهمه ده او بالاخره پر جنګ باندې ډېر فشار ونه کړل شي، دا د طالبانو د مشر لپاره وخت ضرورت لرو. او له دې سره سره هغه اختلافونه چې راپورونه ورکولو سر سره باندې همدا نیوکه لرله چې دوی بالاخره غواړي له افغان حکومت او نورو سره خبرې وکړي، نو دغه هغه عمده عوامل ول.
پاکستان چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي وو اوس هڅه کوي چې افغان حکومت رضا کړي چې خبرې اترې وکړي، خو د سولې عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وای باید افغان حکومت ته د خبرو اترو په اړه ټینګ ضمانتونه ورکړل شي.
دا هغه حوادثو د نه تکرار اطمینان پیدا شي، د طالبانو لخوا نه هم د چراغ سبز خود شي په پاره صورت کې وایي کیږي، او پاینده کې د سولې پروسه د نړیوال ټولنې له حضور او تضمین نه سوا فکر نه کوي چې نه پیل شي او نه نتیجه ورکړي.
د پاکستان ځینې کارپوهان بیا وایي په افغان حکومت کې ځینې کړي له طالبان سره د ممکنه روغې جوړې ځخه په ویره کې دي، نو ځکه نه غواړي د عمل کامیاب شي. د پاکستاني فوج په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان
پاکستان خو موجوده کوم قاعده ته دي خبره تر کامیاب دول غواړي دغه په مسله د طالبان او رحمه الله خو ته پاکستان په فشار واچي غریبا خبر ته تیار شي، حالانکه طالبان په خپل مخې خبره کول نه غواړي یقین وي نه چې بس ممکن د کلیه د مسله به لري نشته. په مسله سره د افغانستان نه خبره، افغانستان کې زن فرقې نه غواړي دغه د استخبارات او پښتانه دي زیات څه ډېر مهم وزارتونه او دغه چې کوم به غوډي هغه نیولې دي، نو خو دا طالب خو وایي زه د پښتون دغه یم نو ما دا یم کنه دا خلک خو به زه پرې دي کنه یعنې زه برخه خو به پرې دي کنه.
که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د سولې په خبرو اترو کې د اسلام آباد مخلصتیا تر پوښتنې لاندې نه راولي، خو رپورټونه وایي کابل پر پاکستان د پخوا په شان باور نه کوي. په کابل کې میشت شخړې او سولې د مطالعاتي مرکز څېړونکي حکمت اعظمي هم دې طرف ته اشاره کوي.
افغان دولت په نظر دادی چې پاکستان دوه مخې پالیسي په سولې کې کوي، هغه څنګه؟ هغه دادی چې پاکستان به طالبان په دوه ډلو په کاسته ویشل دي، چې یو د اختر محمد منصور ډله ده چې مشر کړی دی امیر المؤمنین دی او دغه مخالفین دي، مګر په اصل کې دی د دواړو طرفداري کوي، دواړه تر اوسه هم حمایت کوي. نو د وخت په تیرېدو سره شاید اختر محمد منصور افغانستان دولت ته پیشنهاد کړي چې دا د امیر المؤمنین د طالبانو عمومي مشر مشتاته حاضر کړی دی ستاسو سره سولو وکړي، مګر هغه بل مخالف ډله چې جنگ دوام غواړي هغه هم په سپورټ وي.
که څم د افغانستان او پاکستان پر یو بل بې باوري د سولې په عمل کې یو مهم خنډ بلل کېږي، خو ځینې کارپوهان دا وړاندیز کوي چې د امریکا، چین او نورو هیوادونو رسمي شمول او ضمانت شایي د سولې عمل کې پریکړنده رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، پښتونخوا کې دولس نیمې، کابل کې دولس، او دلته د پراګ په سټوډیو کې د سهار نهه نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د بشیر غواخنه.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی پرون یو قرارداد منظور کړی چې پکې له مرکزي حکومت غوښتي چې د چین اقتصادي لار دې له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د تحریک انصاف ګوند غړو پرون مازدیګر په خبر کې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت وغوښتل چې د قبایلي سیمو لپاره موجود اف سی آر قانون دې زر تر زره ختم کړي. مظاهرچیان وویل چې دې قانون د قبایلو د ترقی مخه نیولې ده. پرون د پاکستان په سنټ کې د کورنو چارو وزارت وزیر مملکت بخنه غړم بلی او رحمان سنټران ته د معلوماتو ورکول په محل ویلي چې د دې کال له جنوري څخه د اګست تر میاشتې پورې په 821 تر هغه پیښو کې خوښه 1500 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل وایي د کندوز د بی پولي ډاکټرانو په هسپتال بریدي وه غلطي وه. نوموړی دا خبرې پرون د امریکا په سینټ کې کړي. د اکتوبر په درېمه په کندوز کې پر دغه هسپتال بمباري کې لږ تر لږه 2 وژل شوي وو او لسګونه نور زخمیان شول. د تاجکستان ولسمشر د افغانستان سره پولې ته د نږدې سیمو د امنیت په اړه سختې اندېښنې ښودلې. امام علي رحمان پرون په سوچي کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې دغه اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغان ولسمشر له دفتره پرونی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په شمالي ولایتونو فاریاب، کندوز او بدخشان کې جنگي دون کې ترهګری ډلې د نشي توکو د قاچاقچیانو او د پردیو ګټلو لپاره جنگيږي. د بوسنیا یو عدالت په څلورو کسانو د ترهګری د رسمي تورونو تر لګولو وروسته هغوی ته سزا اورولې. او د ترکیې وزیر اعظم رجب طویب اردوګان یو ځل بیا ویلي چې د شام پولیسره نږدې په خپلو فضايي حدودو کې د روسي الوتکو سرغړونې نشي زغملی. بلخوته روس ویلي دی چې د اکتوبر په درېمه د ترکیې د فضايي حدودو څو سکنډه سرغړونه د خراب موسم له وجې وه او د اکتوبر د څلورمې سرغړونو تحقیقات به کوي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خبرونو لنډیز مو د بشیر غواخنا اوریدو. او د پاکستان خبرې شو د زنو ورځپاڼو ادارې د سراج ظهیر نور.
نن د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وخت ورځپاڼه خپلې ادارې کې د قبایلي سیمو صورتحال باندې لیک کړی او د خیبر پښتونخوا د گورنر په حواله وایي چې قبایلي اولس د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یو شمېر قرباني ورکړې دي او د دوی د بیا ودانۍ او نورو اسانو لپاره به هر ممکن اقدامات کوي. د ادارې په وینا په هر حکومت کې د قبایلي ولس د ژوند بدلولو او دغلته د تعمیراتي او بحالي کارونو پیل کولو ژمن شوي دي، خو تر دې دمه دغه وادي نه دي پوره کړی شوي. او که وکتل شي نو په فاټه کې د نا ارامۍ له کبله تعلیمي نظام، تعلیمي ودانۍ او داشن هسپتالونه هم تباه شوي دي. فاټه په ټول پاکستان کې د تعلیم لڑکے رستو پاتی دا، خو تر نن تاریخ چا هم پسنجید گئی او په خلوص سره د فاټا دولس غم و نکړو. ادارې زه ته ویده پاکستان په نورو سیمو کې دامن په ځای کولو لپاره لومړی د فاټا امن ضروری دی، ځکه چې تر سو قبایلی سیمو کې ناقلاری وی نو د ملک په نورو برخو کې هم امن نشی راتلی. نو په کار دی چې حکومت د فاټا اولس ته د اسری دور ټول سہولیت ورکړي چې فاټا هم له نور ملک سره د ژوند په ځغل کې شامل شي. بلپلو مشرق رس پنه خپل دریه درویت هلال کمیټي او په یو ورځ اختر او روجا لیکلې. دریه د ټي وی رپورټونو په حواله لیکي چې حکومت پریکړه کړې چې د چیرمن مفتي منیب الرحمن په ګډون درویت هلال کمیټي ټول غړي به بدلوي او دا فیصله به د مذهبي چارو د وزیر پاکستان ته په واپسې کولې شي. دریه مخکې لیکي چې د ډیر مدیر احسی پاکستان کې اخترونه او روجې په یو ورځ نه کیږي چې ورسره خلک د کشمکش ښکار دي، ځکه چې دواړه غاړو ته عالمان دي او د ولس د پاره د دواړو خبره موثبه دا. او د ډیری مدینه ولس غواړي چې باید دا مسله حل شي، ځکه چې دې سره ملکی او والی ته زیان رسی. ادریا اخیره کې لیکي چې اوس حکومت کومه پریکړه کړې دا یو ښه عمل دی او د دې مسلې د حل یوازینې لار هم دا ده چې د اسمبلې د قرارداد تر مخه یو پاکه او داسې کمیټي جوړ کړی شي چې په هغه د هیڅ چا اعتراض نه وي.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې چې د قومي اکشن پلان لاندې به د پنجاب په جنوب کې د فرقېدو وسلوالو سخت دریدو ډلو خلاف عملیات وکړي او ادارې زیاتوي چې کېدای شي د عملیات پوسټ ترسره کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه د افغانستان په شمال کې د قندوز ولایت د بی پولي ډاکټرانو په یو هسپتال هوایي برید په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې دا برید په داسې مهال شوی چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما لا هم افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حتمی شمیرې په اړه حتمی فیصله نه ده کړې. د دواړو لیکنو غټې برخې له اسرار عالم مومند
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي داسې رپورټونه دي چې اخر کار حکومت په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو شروع کولو پریکړه کړې. کېدای شي چې دغه عملیات په ځانګړي ډول د فرقیزه نفرت خوروونکو ډلو پر ضد ترسره شي. که څه هم له څه وخت راهیسې هدفي کاروان روانې دي، خو تېره میاشت په یوه غونډه کې پوځي او ولسي چارواکو پریکړه وکړه چې د ترهګرۍ د مخنیوي قومي پلان په دایره کار کې به دننه د سغدریزه عناصرو پر ضد فیصله کون ګام پورته کوي. له پخوا راهیسې په رسنیو کې دا پوښتنه راپورته کېده چې د ترهګرۍ د مخنیوي پلان له مخې په جنوبي پنجاب کې د فرقیزه ډلو پر ضد ولې ګامونه نه پورته کیږي. داسې ښکاري چې په جنوبی پنجاب کې به عملیات په وستر سره کوي، خو که چیرې دا عملیات د سیاست له سرو کرخو تیریږي نو سیاسي ګوندونه به هم له تاوان سره مخ شي، ځکه چې دغه سرې کرخې په پوځي توګه موجودې نه دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي په کندوز هسپتال د هوایي برید د ترسره کېدو په اړه د تازه معلوماتو راتلو او شخړې دغه برید لا پسې جنجالي کړي. په دې تیرو دوه ورځو کې امریکایي چارواکو د دې وضاحت ورکولو هڅه کړې چې د بی پولو ډاکټرانو په یاد هسپتال دوی د چا په غوښتنه برید وکړ. د ګل په ورځ د بشر د طبي مرستو ډلې ویلي وو چې په کندوز کې د ترسره شوي برید ذمهواري پر امریکا راځي. دغه هوایي برید دا شکونه نور هم قوي کړي چې په محدود شمیر کې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو په شا تمبولو کې څرنګه له افغان ځواکونو سره کار کولی شي. دا برید پر داسې وخت شوی چې د ځینو لوړپوړو چارواکو له مخې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه پر دې غور کوي چې له 2015 کال وروسته په افغانستان کې خپل زیات نه زیات 15,000 عسکر پرېږدي او کنه. که څه هم اوباما پر دغه وړاندیز حتمي پریکړه نه ده کړې، خو د طالبانو لخوا په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو یقینا دغه مسله کړکېچنه کړې.
او اوس فارن افیرز مجلې د پاکستان وی پیرټ الوتکو پروګرام په اړه لیکنه کړې. ویلي دي چې کله چې پاکستان د ډرون الوتکې ازموینه وکړه او په قبایلي سیمو کې برید هم وکړ، نو هند د ډرون جوړولو پروګرام ګړندی کړ. د لیکنې په خبره دې عمل په نړیواله توګه اندېښنې پارولې دي. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل اوروي.
فارن افیرز مجله لیکي د سپتمبر پر 8 نیټه پاکستان په رسمي ډول د نړۍ نه هم هیواد شو چې بی پیلوټه یا ډرون الوتکې جوړ کړه او بیا یې په وزیرستان کې د وسلوالو پر اهدافو د برید لپاره هم وکاروله چې پکې درې مشکوک وسلوال ووژل شول. مجله وایي له دې سره ښکاري چې په پاکستان کې د امریکا ډرون بریدونو دور نور پای ته رسیدو دی. امریکا په 2004 زیږیز کال کې پر قبایلي سیمو د ډرون بریدونو پیل کړل چې پکې ګڼ وسلوال او د هغوی مهم مشران ووژل شول. که څه هم په دې بریدونو کې د طالبانو دوه مشران بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود ووژل شول، خو د امریکا بی پیلوټه الوتکو حملې په پاکستان کې خنوم نه لري او حکومت هم د دې بریدونو غندنه کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د دې بریدونو دومره خلاف دی چې د ګوند مشر عمران خان په 2014 زیږیز کال کې د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته له پېښور افغانستان ته د ناټو سامان وړونکو ټانکرو پر مخ لار وتړله او تر اوږدې مودې احتجاج وکړ. فارن افیرز مجله وایي اسلام آباد مسلسل پر خپل خاوره د امریکایي ډرون بریدونو غندنه کړي، خو واشنگټن هم په بیا بیا دا ویلي چې په قبایلي سیمو کې بل عموم او په شمالي وزیرستان کې بالخصوص هغه وسلوال ځالې لري چې په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان امنیتي ځواکونو او حکومتي ودانیو بریدونه کوي. د وسلوالو په نخښه کولو په مخه د پاکستان حکومت لومړی له امریکا د ډرون الوتکو ټکنالوژۍ غوښتنه وکړه، خو امریکا دا غوښتنه رد کړه او د دې یو مهم لامل دا و چې واشنگټن نه غوښتل چې دا ټکنالوژي نورو هیوادونو لکه د پاکستان نږدې ملګري چین ته انتقال شي. همدا لامل دی چې په 2008 زیږیز کال کې پاکستان لومړی د ایټالیې له یوې کمپنۍ څارګرې بی پیلوټه الوتکې واخیستې او هم هغه وخت پاکستان هوایی ځواک انجینرانو د وسلوالو ډرون الوتکو جوړولو بهیر پیل کړ. بل اخر د روان کال په مارچ کې پاکستان د بوراق په نوم د خپلې جوړې کړې بی پیلوټه الوتکې آزموینه وکړه. فارن افیرز مجله وایي کله چې پاکستان ډرون الوتکه جوړه کړه نو د کار په جنوبی آسیا کې د ډرون ډرون الوتکو جوړولو زغل تلار برابر کړه او هند په دې ورستیو کې د وسلوالو بي پيلوټ الوتکو پروګرام ګړندی کړی دی. مجله زیاتوي د هند او پاکستان ډرون الوتکو پروګرامونو په نړیواله توګه پر یو داسې مهال اندېښنې پارولې دي چې پاکستان نه یوازې د هیواد دننه له امنیتي ننګونو سره مخامخ دی بلکې پر مشرقي پوله یې له هند سره هم اړیکې ترینګلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. بی بی سی د پاکستان او هند اړیکو په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره یو شمیر ګامونه اخیستل شوي خو بریالي شوي ځکه نه دي چې د پاکستان پوځ په هند باور نه لري. شاهین بونیرې د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
بی بی سی لیکي چې په کال 2013 کې د وزیر اعظم منتخب کېدونکو وروسته نواز شریف د هند سره د اړیکو ښه کولو ژمنه وکړه. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی هم د منتخب کېدونکو وروسته نواز شریف هند ته راوباله خو د دوو کلونو تیرېدو وروسته هم د دواړو هیوادونو چارواکي د خبرو اترو د عمل په مخ کې وړو نه دی رضا شوي. بی بی سی لیکي چې د پوز لوړ پوړي چارواکي په هند باور نه لري. په عین حال کې د دواړو هیوادونو ځواکونه په لائن آف کنټرول د یو بل سره د ډزو تبادله کوي. سره د دې چې پاکستان د طالبانو پر ضد عملیات کوي خو د وسلواله ډلې لشکری طیبه پر ضد هیڅ نه دی کړی. هند دغه وسلواله ډله د ممبئی د بمی بریدونو ذمہوار ګڼي. د هند وزیر اعظم په پاکستان تور لګولی چې په هند کې ترهګری کوي. دغه شان پاکستان هم وایي چې هند په بلوچستان کې د بیلتون خوخو مرسته کوي. د بی بی سی د راپور تر مخه ډېر خلک دا فکر کوي چې د پاکستان پوځ حکومت ته ویلي چې د هند سره د خبرې اترې تر هغه وخته نه پیل کوي تر کومه چې د کشمیر معامله د مذاکراتو په ایجنډا نه وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل وای په قندوز کې پر ملکی روختون حمله تیروتنه وه. کیمبل چې پرونې د امریکا د سنت د پوځي خدماتو کمیټې ته وینا کوله ومنله چې په قندوز کې د بمباری پریکړه د امریکایي ځواکونو د قماندې په مرکز کې شوې وه. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زی په راپور کې ورو.
جنرال جان کیمپل وویل چې په کندوز کې پر روغتون بمباری تیروتنه وه او د امریکا پاوځ هیڅکله په همدې ډول پر یو روغتیایي مرکز حمله نسی کولای. په کندوز ښار کې د شنبې په ورځ پر ملکی روغتون په هوایی حمله کې لږ تر لږه 22 ووژل شول چې د بیسرحده ډاکترانو د نړیوالې مرستندوی ټولنې کارکوونکي هم پکې وو. جنرال کیمپل دا حمله تیروتنه وبلله او ویل
To be clear, the decision to provide aerial fires was
There was a hat la para da baid waim che da hawaim la tar prekra America karewa aw da amrikai zo akuno da komande pa markaz ki da prekra shwewa ya urukhtun pa tir watana ki wishtal shu mush ba hits kala pri urukhtiai markaz am di hamla unuklo khoda be sarhada doktorano da nariwali cholani da operation mashri mini nikolai پرون په جنیوا کې رويټرز خبري اژانس ته وویل چې په کندوز کې د جګړې ټولو خواوته د دغه روختون په اړه معلومات ورکړ شوې وو.
Location of this hospital was well known, was well communicated to
The Dairokhton موقعیت ډیر څرګند او موږ ټول خو او معلومات ورکړی وو. موږ ټول ته موقعیت څرګند کړی وو. طالبانو افغان او ائتلافي لوري ته دارختون څلور کاله په همدې سیمه کې وو. دا لوی رختون دی، خلکو ته معلوم دی او واضح لیدل کیږي. نو پر داسې لوی رختون حمله کچيري بل ثبوت نوي سموږ له نظر جنگي جنایت ګڼل کېدلای شي. د سپینی مانی ویاند جاش ارنس پرنوویل چې تر پیښې وروسته لوړ رتبه امریکایي چارواکو د دغه ټولنې له مسؤلانو سره خبرې کړې دي. میرمن مینی دا ادعا چې پر روغتون بمباری پر وسلوالو طالبانو د حملې لپاره شوې د خنداوړ وبلله.
Claiming that they were targeting fighters is not proven by the facts.
د دې ثابتولو شواهد نشته چې دوی پر طالبانو حمله کوله. نو دا یو مسخره ایده ده. موږ کارکونکو د ډزو یا د راکټ د چاودنی هیڅ ژغ نه دی اوریدلی چې پر روغتون کې د وسوالو د وجود څرګندونه وکړي. روغتون څارونکو درلودل او شاوخوای موانع لګول شوی وو. پر روغتون کې یوازې ډاکټران او کارکونکي وو چې په حمله کې هم یوازې همدا کسان وژل شوی او زخمیان دي. سپینی مانی پرون په کندوز کې پر روغتون حمله ستره غمیزه وبلله. وی ویل چې امریکا د ملکی خلکو د امنیت لپاره هیڅ ډول امکانات نه سپموي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل وویل چې اوسمهال په دې اړه د امریکا، ناتو او افغان حکومت څېړنې روانې دي. کیمبل تر دې وړاندې ویلي و چې په کندوز کې هوایي حمله د افغان ځواکونو په غوښتنه شوې وه او که په دې پیښه کې د امریکا د پوځ تیروتنه ثابته سي له عاملینو سره به یې حساب وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. برطانوی فائنانشل ټایمز ورسپانې عمده کندوز په دې مسله باندې یو لیکنه خبره کړې او لیکي د کندوز پر روغتون د الوتکو بمباري په افغانستان کې فعالانه حکومتي ادارې هڅولې دي چې له سیمې خپل کارکونکي وباسي. د یکشنبه په ورځ د بسرحد راکټونو پر روغتون په بمباري کې 22 کسان وژل شوي او 18 ژوبل شوي وای. عبدالحی کاکړ معلومات راکړي.
فائنانشل ټایمز لیکي د ایم ایس ایف د کندوز د هسپتال د درې لکه آبادی لپاره یوازینی فعال روغتون و. ورځپاڼه زیاتوي امریکایي برید یوه نړیواله رسوای رامنځته کړه. د ورځپاڼې په خبره په داسې حال کې چې جګړه د افغانستان شمال او لویدیځ ته خورېږي، نو داسې ښکاري چې په دغو سیمو کې میشت خلک شاید د صحت له اسانتیاو محروم سي. د رپورټ په خبره که فرض کړه برید په غلطي سره هم سوی وي، خو اوس د ایم ایس ایف له لوري د هسپتال تړل به شاید نور غیر دولتي ادارې چبی چې خپل کارکونکو راو باسي. د فائنانشل ټایمز په خبره دا په داسې حال کې ده چې افغانان د طالبانو له بریدونو سره مخامخ دي او سره بې وزلي هم ډیر ځپلې دي. د ریپورت په وینا ډاکټران سیمه پریږدي، طالبان د خپل جګړمارو لپاره هیڅ روغتیایي کومک نه لري او بل خو ډیری افغانان د علاج لپاره زیاتره وخت په بهرنیو مرستندوی ادارو تکیه کوي. ام ایس ایف آی چې هر چاته شمالومه و چې هسپتال په کوم ځای کې دی. تر برید وروسته امریکایي ځواکونو یو بیان جاری کړی چې پکې ویل شوی و چې طالبان یې په یوه هوایی برید کې پنشه کړي، خو کېدای شي په حمله کې اولسي وګړو ته هم زیان رسېدلی وي. خو د فائنانشل ټایمز په وینا 12 ساعته وروسته واشنگټن وویل چې دوی د برید پلټنه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اړوند تاسو مشال رادیو ته وګي. د اتلسم آئینی بدلون نفس د خیبر پختونخوا حکومت د اعلی تعلیم د پنوم یو اداره جوړ کړي چې د شخصي سارنې او نظم لپاره د کالجونو د منځوري او سارنې لپاره خپل کردار لوبوي. خو بیا هم بعضی وخت شخصي کالجونو د تعلیمي معیار په اړه پوښتنې رامخته کیږي. په دې هکله د یونیورسيټي نه علاوه د یادې ادارې چارواکي سوای د منور شاه د راپور کې حال ورو.
د اتلسم آئینی بدلون په نتیجه کې د نورو یو شمېر څانګو نه علاوه د اعلی تعلیم محکمه هم صوبو ته منتقل شوه. یعنی اوس په صوبه کې ټول سکولونه، کالجونه او یونیورسيټي نیخ په نیغه د صوبایي حکومت تر واک لاندې دي. د لړکې صوبایي حکومت د هایر ایجوکیشن ریګولیټری اتارټي یعنی هیرا په نوم یو اداره جوړه کړې چې د ټولو سرکاري او شخصي کالجونو او یونیورسيټیو حالې ځلې د نظر لاندې ساتي. ځنې خلک د شخصي کالجونو د معیار او کردار په اړه پوښتنې راپورته کوي، خو د هیرا یو چارواکی عارف سهیل وای دوی یو شخصي کالج ته د معیاري تعلیم لپاره د ټولو شرایطو پوره کولو نه پس منظوري ورکوي.
زموږ دا کمیټي کوم ته چم سکرونی کمیټي وای پاره کې زموږ د ادارې یو ممبر هراوی، یو اډیشنل سیکریټری وی، هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ سیکریټ او یو د ممبر پی ای وی، یو رجسٹر وی د کنسرن یونیورسيټي په کومه یونیورسيټي انډر کې چې دا اداره کنسرن اداره وی لکه اوس مردان دی نو مردان کې عبدالعلی خان یونیورسيټي، پېښور کې پېښور یونیورسيټي دا چې کوم جوړ ډایرکشن کې دا اداره وی نو د هغه یونیورسيټي رجسٹر هغه سره لړ شي دا درې سلور کسان وی د دې ادارې پورا
نوموړی زیاتوي د هیرا د منظورۍ نه پس متعلقه یونیورسيټي ته د دغه نوي کالج د رجستریشن اجازه ورکول کیږي. هلته د پېښور یونیورسيټي د تعلیم د څانګې مشر فرحان خان وای دوی سره 115 شخصي کالجونه رجستر شوي چې د وړاندې نه یې دوی هر ډول تفصيلات کتلي او یقیني کړي دي. نوموړی وایي د نورو یو شمېر وسیلو ترڅنګه د امتحاناتو د لارې هم یونیورسيټي د شخصي کالجونو تعلیمي معیار ته کتنه کوي.
زمونږ کنټرولر اف ایگزامینیشن افیس ته په انول لیول کې کوم دي چې نو هغه انټایر دی کنټرولر اف ایگزامینیشن دا ریټ ریفرنس تیاری دا ریټ کوم دی سټیټ ایکسپرټ سم اپوینټ دی چې دی ایگزام هم یو سنټرلایز سیستم باندې هغه ته پیپر کې ډیسټریبیوټ شي او هغه اکورډینګ دی بیا مارکینګ وشي. د ایگزامینیشن څو سره سره هغه په انول سیستم کې موږ ایگزامینیشن ورکړو کوم چې ټوټل پیپر چیکینګ یعنی د ایگزام کنټرول ټول زمون کنټرولر اف سټڈی کنټرولر اف ایگزامینیشن سره دا د پرایویټ کالج په کیس واټ ایکسټرنلی.
بلخوا عارف سهیل وای کوم شخصي کالجونه چې د معیاري تعلیم په خورولو کې ناکام شي نو د اعلی تعلیم اداره یعنی هیرا یې پر ضد ګامونه پورته کوي.
هغه تلاول شوکا نوټس مونږی شو کنه چې بیتا کې دا کمی دی یا ستا رینیول نه دی شوی یا ستا چې کم دی سټوډنټس هم صحیح نه فیسیلیټ کړي یا نور داسې مسلې دي پکې هغه تلاول شوکا نوټس ورکړل کېږي تلاول خوارن کېږي دوا درې پې داغه نفس بیا هغه زموږ سره ډی رجسٹرډ شي مونږ ډی رجسٹرډ کو او کنسرن یونیورسټو ته پکې هم کاپې وکړو چې دا اداره مونږ ډی رجسٹر کړل تاسو هم دا نور فیسیلیټ کوي مو د دې څومره اډمیشن راځي یا د څومره اگزامز دي هغه ټول سره بند کې اداره په خپل بیا مجبور شي یا خو لګزان سم کی او یا بس دای چې بس اداره بس بند کی
د تعلیم ماهرین وایي صوبای حکومت ته پکار دی چې د شخصي سکولونو د سارنې لپاره هم موثره نظام جوړ کړي ځکه چې زیاتره شخصي سکولونه تر اتم جمعات پورې د جدا جدا نصاب تعلیم لاندې چلیږي پکار دی چې د تعلیم وزارت او څنګه ورته یو شان نصاب او کورسونه غوړه کړي
تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جونیور څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپنې غځواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز د پاکستان په قومي سمله کې د قبایلی سیمو ځینی استازي وایي د هغه سیمو د راتلونکو آئینی او قانوني حیثیت په اړه د دوی پر بل خای د رواني میاشتې پر شپږشته منېټه بحث پیل شي د استازو په خپل قانوني مسوده کې غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګاډې کړل شي خو ځینې قبایلي مشرانو په پارلیمان کې د هغو سیمو پخوانی استازي د دې بل مخالفت کوي پر دې موضوع له اسلام آباد سراج ظهیر معلومات راکړي
په دې بل کې غوښتنه شوې ده چې د این آرټیکل 230 تم دې ختم کړي شي او قبایلی سیمې دې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي او د دې بل چې مکوونکو شهاب الدین مشال ریډیو ته وی چې د فاټه د مسلو د حل لپاره به لومړی په اف سی آر کې بدلون کول وي او دا به حل ممکن شي چې دا بل په متفقه توګه منظور کړل شي
صبح او یا صبح کې مرجر نو دا ډیبیټیبل خبره ده په دې اوس موږ ډیبیټ تم تیار یو کزان له صبح ممکن یې فرض کا او جوړې دې شي نو موږ د بګ تکلیف سره خو چې کم کار نشي کېده په هغه بس ان قتل نه دی په کار دا یو تاریخي بل چې په اسمبلی کې د قبایلو مشرانو پېښ کړل او دې ته د قبایلی عوامو ډېر لوی امیدونه وابسته دي او دې ته به خاص کر د میډل کلاس او د غریبي طبقه ډېر لوی امیدونه وابسته دي نو کله دا دې کې موږ دا بل متنازع کو نو دې به صرف په شکست خوري
بل په لوزینه قبایلی مشرانو دې بل مخالفت کوي او وایي چې دوی په اعتماد کې نه دی اغستي او باید چې په خیبر پښتونخوا کې شاملې دو زه فاټه له جدا حیثیت ورکړل شي په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې پخوانی د قومي اسمبلی غړي حمید الله جان اپریدی وه
تمام قبایل را جمع شوي دي په مختلفو ځایونو کې د دې جلسې شروع دي دا یو قبایلیت بچاو مهم شروع شوه دي نو له آزاد د دې د وجوهات او د دې د کم پروز او کون چې کو ګوري په دې باندې تحفظات دي قبایلو ته جما ذاتی دا خیال دي چې په دې وخت کې متاثرین زموږ بار پرات دي ګورونه آباد شي ویني دي او تاسو وته د نظام د بدلو خبره کوي قبایل اول آبادول غواړي
کله چې مشال ریډیو د فاټه د لسو سیاسي ګوندونو د اتحادیه ال فاټه سیاسي اتحاد د جنرال سکتر نثار مومن نه د دې بل په اړه پختل نو هغه وی چې د دې بل به حمایت کوي چې په قومي اسمبلی کې پاشي نو موري وې
دا بل چې کوم فاټه ممبرانو سبمټ کړی دی موږ دغه سپورټ کوو موږ شو ګورې چې تاسو د هغه مشرانو خبره وکړئ چې کوم په مخالفت کې را روان دي نو زمای کیندې هغه مرافیفته هغه صرف یو دو نفر دي چې هغه د دغه قبایلی سیمې د خلکو نمائندګي نه کوي بل دا چې خوش قسمتي دا چې مونږ تبا ټول عمر دا خبره کېدله چې د فاټه ممبران د بل سبمټ کینونن دا خوش قسمتای نه دا بل چې د فاټه ممبرانو سبمټ کړی نو دا د وخت تقاضا جوړیږي او دا د ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان ځمواري جوړیږي بل په کاري اخلاقي فرض جوړیږي چې ټول سیاسي ګوندونه دا بل ته سپورټ ورکړي او دا بل د پاس کېدو لپاره چې خپل ووټ واچي
د ذکر د چې د روسي کې د قبایلی سیمو نور لس منتخب غړو د فاټا دایني حیثیت بدلولو په شمول په وندو کاتي ایجنډا لاسلیکونه کړی وو او بیا روسي د ایجنډا د بل په ځاندره کې د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړه سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي دوی په کورمه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي پونتون لپاره ځمکه اخیستې خو اوس لا وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د ودانۍ جوړولو لپاره دوی ورته زر تر پیسې ورکړي پر دې موضوع احمد الله تفصیل راکړي
د کورمی ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر سجاد توري مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا منتخب غړي په دې خبره متفق شوي وو چې فاټا یونیورسيټي به په نیم قبایلی سیمې در آدم خیل، میډیکل کالج به په باجوړ ایجنسی او انفارمیشن ټیکنالوژي یا آی ټی یونیورسيټي به په کورمی ایجنسی کې جوړولی شي، او دغه لړکې په پاړه چینار کې د یاد یونیورسيټي لپاره 200 اکړه ځمکه واخستې شو. نوموړي زیاته کړه
تقریبا 6 کروڑ روپے خلکو نه تقسیم کې حکومت د لینډ اونرز وو، او دا افر کورم پر چینار او د شلوزان په من روډ باندې مو اخستې دي. دا تقریبا 200 اکړه ځمکه ده، او پرایم منسټر سره خبره په ګوډي باندې چې پرند مختصي دي.
د یادونه دا چې په کال 2009 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د قبایلی سیمو لپاره د فاټا یونیورسيټي سره سره د میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي منځوري ورکړې و، خو شپږ کاله تیرېدو باوجود تر اوسه پورې په دې تعلیمي ادارو کار شروع نه کړی شو. مشال ریډیو چې کله د قامی اسمبلی منتخب غړي جمال الدین نه تپوس وکړو چې تر اوسه ولې د تعلیمي ادارو په جوړولو کار شروع نه کړی شو، نو په جواب کې نوموړی وایي
په دې کې خو د مونږ اواز خپل تحفظاتي بجاوته دا
پیښور کې استاد او د تعلیمي چارو تجزیه کار شیرعالم شینواری نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د دې تعلیمي ادارو په جوړولو کې لوی خندان څه دي.
پاټا نظام بنیادی طور سره ټول نه لې رکاوټ دي، ځکه چې پاټا د پیس ایشو دا د لا ان اورډر مسله دا آی ڈی پیز مسله نو دا مسلو سره هم ډیر خلک مخامخ دي. مطلب دا چې یو نظام یو ډنچه لرو نه بنیادی طور سره هغه ته په وخت باندې اپروچ وکړل شي او خبره حل شي. په کوم علاقو کې پیس وینې په کار دي چې ګورنمنت په دې کې د سیو والی صدر څخه د بل سیو والی دا سیاسي کوچونه چې تعلق یې نیمشته او تر دې په کې آینده فائدہ ده په دې خبرو کې چې دا چې کوم پروجیکټس التراشی تعلیم نظام بحال شي په طریقې سره یې بچی جوړ شي، کالجز جوړ شي، میډیکل او انجینرینګ دا ټول سيزونه راشي یو انفراستراکچر باقاعده بحال شي. زه فکر کوم چې آینده په پاټ شکل بدلیږي.
شیرعالم شینواری زیات کړه چې د پاکستان په وجود کې د راتللو هم د آتش پیتو نه زیات کلونه وشو، خو په دې موده کې په دې و قبایلی ایجنسو او شپږ اف ار اس کې نه خود نړیوال کچ کمه یونیورسيټي جوړ کړی شو، نه میډیکل کالج او نه انجینیرینګ او آی ټی یونیورسيټي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د قبایلی سیمې خیبر پښتو ادبي جرګې غړو له حکومت ګیله کوي چې نه یې ورته دفتر جوړ کړی او نه هم ورسره په ادبي فعالیتونو کې مرسته کوي. دوی غوښتنه وکړه چې انتظامیه دې ورته یو دفتر جوړ کړي. د امیر حمزه خان شینواري په کلتوري ودانۍ کې د کتابتون پرانستل شي او د هغې سیمې د شاعرانو ادیبانو ناچاپه آثار دې چاپ کړل شي. د قبایلی سیمو چارو دفتر ویاند وایي که لیکوالان ورسره اړیکه ونیسي نو هرومرو به ورسره مرستې وکړي. فرهاد شینواري معلومات راکړي.
د خیبر پښتو ادبی جرګې غړي وایي چې دوی په خیبر ایجنسۍ کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې ادبي هلې ځلې کوي، خو تر اوسه ورسره حکومت سمرسته نه ده کړې او دوی یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري. په دې هکله د خیبر پښتو ادبی جرګې جنرل سیکرټري پروفیسر تواب شاه مسرور مشال ریډیو ته وایي
موږ سره داسې شاعران په دې خیبر ادبی جرګه کې موجود وي چې هغوی کتابونه چاپ ته ډېر وخت نه منتظر دي، خو مالی مشکلاتو په وجه باندې دا ونکړی شو چې خپل کتابونه چاپ کړی شي.
او د یاد جرګي او بل و دیدار نه زمينه پرې دي د سیمې د شاعرانو د ستونزو په اړه وویل
شاعران ډیر یو خپل خوې لري، یو ډیر ښه خیال لري د خپل وطن د حفاظت لپاره، د خپل وطن د پرمختګ لپاره چې موږ سره دا مرستي جاری وساتل شي.
او نه زمينه پر دې زیاته کړه چې د حمزه بابا په کلتوري ودانۍ کې جوړه شوې لایبرری دې پرانستل شي او دې ته دې عمله ورکړل شي. د خیبر جنسۍ د شاعرانو او ادیبانو د غستونزې او غوښتنې مشکله د فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله ته وړاندې کړې، نو دوی وویل
او بالکل دا غي څه غوښتنه ده، نو په کار ده چې هغه د مقامي زمونږ څخه منتظانیه ده هغه ته خپل کوم مطالبات دي هغه ته هغه وړاندې کړي، او زمونږ د کاټا سیکرټریټ سره دې هم چې زمونږ سپورټس اینڈ کلچر کم ډایریکټریټ دی هغه سره دې هم هغه رابطه وکړي، مونږ به پوره پوره کوشش کوو چې هغه سره کومک کېدای شي، نو مونږ به ضرور کوو.
د خیبر پختو ادبی جرګې غړ وویل چې حکومت ورته پام وکړي او دلته دې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره دوی سره مرسته وکړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
دي ډیره سخت راوړي تیر یا هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.